طلاق کلمه خزی تا کارول د خاون او خزی ترمنس کوم ډول طلاق واقع کوي. زموږ همکاري وکمی جبرخیل په همدی اړه له پخوانی قاضي او دی خصوصي پانتون د شریعت او پانزیل استاد محمد نبی شبانپور سره مرکه کړی ده چې تاسو اوریدو ترابولم.
زمنګ پټولنه کې بعضی نارینه د ناپوهۍ له عمله خپلې ښځې ته وایي په قهر کې، یا ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق یې، یا په ټوکې کې ورته وایي ته په ما باندې طلاق یې، بیا وروسته پښیمانه یې او وایي چې نه، ما خو له زړه نه دي ویلي. د شریعت له مخې دغه ډول ټوکې کول تر کومه ځایه سم دي، او آیا د دوی په منځ کې طلاق واقع کیږي او کنه؟
طلاق خو یو لفظ د طلاق دی چې هغه ته د فقهي اصطلاح له نظره طلاق صریحي ورته ویل کیږي، او دویمه کنایه طلاق دی چې هغه صراحتن طلاق نه دی، لکه ته په ما باندې حرام وي، یا زه خپل پلار کره لاړ شه، یا زما له طرف نه خلاصي، داسې کلمات وي. په اوله بخش د طلاق کې لکه چې ورته وایي چې ته په ما باندې طلاق وي، طلاق یې، یا زما ما دې طلاق کړی دی، طلاق کړی دی، او د دې ځای نه لاړ شه، ورک شه، او داسې. که د طلاق کلمې استعمال کړی وو، په دې کې اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی، بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي. که سړی پوهیږي او که نه پوهیږي، خو حکم د حقوقي دلته مرتبه کیږي چې دا ښځه په دې سړی باندې طلاق وي، او که طلاق صرف یو طلاق ویلی وي چې لکه ته په ما باندې طلاق یې، په دې کې طلاق رجعي ده او رجوع ته ضرورت لري. که دې بیرته رجوع وکړه، دغه طلاق حکم ختمیږي، او بیا هغه نکای مکمله پاتې کیږي. که د الفاظ کنایي الفاظ سره ورته ویلو چې زه پلار کړه لاړ شه، زمانه خلاص یې، او داسې نور کلمات سره استعمال وکړه، په دې کې که نیت د طلاق وي طلاق واقع کیږي، او که نیت د طلاق نه وي طلاق نه واقع کیږي. خو طلاق یو داسې مسله ده چې نه باید طلاق سره څوک ټوقي وکړي، ځکه ټوقي او طلاق داسې شی دی چې ټوقي او قصدي دواړه پکې واقع کیږي، او بیا په مکمل عمر کې زمنګ زنی تولن زنی افغانستان برخو کې خلق د طلاق نه عار لري، بیا به ورسته مکمل عمر خپلو کې په حرام سره بوخت وي، او حرام کار کوي، مکمل ژوند حرام، او د خدای په نزد او د خپل وجدان پر اس کې هغه مسؤل.
کم کسان چې خپل خزه توای په ټوکو کې چې ذات په ما باندې پدری او کانو طلاق یې، د دوی ترمنځ کم ډول طلاق واقع کیږي؟
دا اوس ک زمونږ جامعه کې دا رواج دی چې وای بسې څنګه کابل طلاق کړم، یا پدری کانو سره طلاق یې. دا به د امام ابو حنیفه له نظره چې زمونږ په افغانستان کې هغه حاکم دی، دری طلاق واقع کیږي، دری طلاق بدعي واقع کیږي، او پدې سره مکمله نکاح د دوی ختميږي چې به د حلالین بیرته د نشي هغه سره نکاح وکي. حلاله په دې معنا سره چې په خپل رضا او رغبت سره لاړ شي، بل خاوند وکي، او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي، بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلی شي. چې حلاله کړی نه وي، بل چا سره نکاح تړلی نه وي، د دین مخکې چې کله په درې ټکو سره طلاق ورکړه، د امام ابو حنیفه له نظره دا به درې طلاق واقع کیږي، او طلاق مغلظه ده، بی د حلالې نه د جایز چې ورسره بیا نکاح وکړي. خو د نور علماو له نظره په دې کې اختلاف دي چې هر هغه طلاق چې عادت سره یو ځای وي، که هغه حقیقتا وي یا به اشارتا وي، که هغه سل طلاق وي یا به زر طلاق وي یا به درې طلاق وي، اگر دری والا یو طلاق واقع کیږي، او په یو طلاق سره بیا به رجوع کولی شي، بیا به خپل ژوند ادامه ورکولی شي. لکه زمون قانون دا خبري تایید کړی دی، او دا خبري ذکر کړی دی.
په رجعي طلاق کې د خزي رضایت د بیا د پاره شرط دی او کنه؟
په رجعي طلاق کې د خزي رضایت شرط نه دی، ځکه هغه رجعي طلاق اصلا د اسلام له نظره او د اصولی له نظر طلاق دی سړی حق دی، او خپل حق نه استفاده کوي. په هغه کې د خزي رضایت بالکل شرط نه دی. که سړی په درې طریقې سره هغه کولی شي چې خپل خزي ته بیرته رجوع وکړي، یا به خلی سره داسې وایي چې ما خپل خبره واغسته، خپل خبره مې بیرته واغسته او رجوع مې وکړه، یا به عملا هغه سره به تعلقات ونیسي. په دې دوه طریقې سره هغه رجوع کولی شي، یا په کتابت ورته ولیکي، یا به خلی سره ورته ووایي چې ما په تا باندې رجوع کړی دی. په دې دوه طریقه یا په درې طریقې سره رجوع کولی شي، او بیرته خپل نکاح پاتې کیږي. چې درې طلاق سره طلاق کی، بیا ښځه د دې پردی شوه،
اغا عقد نکاح چی جواز دی ژوند یوزی ورته ورکوله اغا ختم شو بیا ول سره پردی البته کولی شي چې یو کور کې ژوند وکي خو پردی غوندي ژوند کوي یو بل حتی لیدلی هم نشي او د هغې سره څه تعلقات نیولی هم نشي.
بلې ډېره زیاته مننه مولي صاحب.
خدای دې وخت
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې د خاوند لخوا ښځې ته په ټوکو یا قهر د طلاق ورکولو ته ځانګړې شوې وه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام. نوې میلادي کال راغی خو نه د ښار دودونه کم شول او نه د غلو یرغلونه. مونږ هم د تیر کال مهمو پیښو خبرونو او فعالیتونو ته کتنه کړې ده چې په پیل کې د تیر کال یو بوګنوونکی خبر دراوروو.
په خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګېدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې په شاوو په ورختا ډول داسې وویل،
دا مال مې له یوه دوکانه راوویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار لا درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب پریشانه وي.
په تیر کال کې د قانونو داغه حال وو. د قانونو لپاچای واوري
د قانون د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د استلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی. دا تلس کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي په څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول عملی کړو، څنګه یې عملی کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملی کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملی شي، خو عملی کېدل یې حتمي دي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده.
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
نو داسې ولې نه وایست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړو.
په تیر کال کې د ډالرو د سونامي دا خبر هم واوري.
د جمهوریت ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامي رامنځته کړي. د در په دراجانس خبر راکوي چې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامي څپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزه وړو ورسره یو سي او نوم به هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو له مخې شوی دی. طوفانونو ډیر غریب کاندیدان د خواري کندو ته ور وغورځول او د ډیرو یې ټول هستوبود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خوند کوي، پکې داخلي دل غټه حوصله، غټ زړه، پریمانه ډالر وړي چې دا د هر سړي په واس کې نشته.
او دا هم د تیر کال خوندور او لمانا ډک برک شیر.
خبریالان ولاړ و، د حکومت او انجو غټ غټ سران ولاړ و، له دوی نه لري هلته یو لوی انبار ښکارېده. لکه بوجۍ چې وي یا جوالونه خډک په سر ایښي و. د موټر زاړه خډیر ټایرونه تیلې پې وشیندلو او بیا له لرې یې د غټ انبار ته اور واچاو. لمبې دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ته جوړې شولې او د درې ټنو مخدرو په نوم د انبار وسوځېده. دودونه پورته شولو تر اسمانونو پورې. د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تریاکو په نوم توره ایرا شولو، توره ایرا شول.
او دا هم په تیر کال کې د هیواد د ترقی خبر.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
او تیر کال لوی شورا ته د تلونکو له تیاری مو هم خبره وو.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه، رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم. اوس د خلکو د کور هغه پخوانی جنگونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونو سره وشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
چې دغه سیده بیا شمشیر بازی زده کا؟
په ښار کې د شمشیر بازی کلبونه شته؟
هو حتمن به یې. کنه نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دی وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیر بازی زده کړم، خو خدای دی وکړي چې د نورو ورته پام نشي.
نه، هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
شمشیر بازی دې زده کړه؟
اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسي؟
د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
زویا، چې څوک ژوبل نه کې؟
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کې ږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او د تمثیل د برخې همکارانو ګډون پکې کړی و. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 3.